Radio. د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. امریکا آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن پنځشنبه ورځ د 1398 هجری لمریز کال دی. لړم یا عقرب د میاشتې 14 ده چې د 2019 میلادي کال د نومبر له 8 سره برابر ده. د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله زنوري اسنوري د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و باور چې د تاجکستان د چارواکو دی دا چې افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش ورغلو وسلوالو د هیواد پر امنیتي پوستې حمله کړې. د منځنۍ آسیا د امنیت په اړه جدي اندېښنې راپارولې دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د 209 شاهین قلوردو ان چارواکي د فاریاب په دوه سوالو کې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې د تصفیوي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. ټاکل شوی نن په ازبکستان کې د افغانستان پر وضعیت خبري وشي. ایران وایي د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیم د غني کولو پروسه پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل. د فاریاب په دوه ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شوي. د 209 شاهین قلوردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل
عملیات نیروهای امنیتی تحت نام قیام و تحت رهبری
د قیام په نوم د پوځي عملیات د 209 شاهین قلوردو د قماندان په مشرۍ د فاریاب په قرغان او قرمقل ولسوالیو کې پیل شول. رضایی وویل امنیتي ځواکونه په لومړنۍ نښته کې درې وسلوال طالبان ووژل شول او د هغوی یو شمېر وسلې او مهمات هم افغان ځواکونو ضبط کړې. د ښاغلي رضایی په وینا په دې ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو تر پای ته رسېدو وروسته به امنیتي پوستې هم په سیمو کې جوړ شي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی نن په ازبکستان کې د افغانستان پر وضعیت په یوې غونډه کې خبرې وشي. د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت د ادارو مشران نن په تاشکند کې غونډه کوي. دا خبر پرون د روسي دولتي خبري آژانس تاس د ازبکستان د ملي امنیت د ادارې په حواله خبر کړی. د ازبکستان د ملي امنیت ادارې په یو بیان کې ویلي دا غونډه به د نړیوال تروریزم پر ضد پیاوړې مبارزې لپاره د همکاریو پر زیاتولو تمرکز وکړي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې دوی به د افغانستان پر حالاتو له دې اړخه چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر امنیت څه اغېز کولی شي بحث وکړي. د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د سازمان د تروریزم ضد مرکز به د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه یو بیان هم خپور کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان چارواکو پرون ادعا وکړه چې د وسلوالو یوې ډلې چې له افغانستان نه راوښتې او په داعش پورې تړلي ول د دوی پر یوې سرحدي پوستې حمله کړې. د افغانستان حکومت د تاجکستان د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د داعش ډلې هم د حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ویست انډیز د کرکټ لوبډلې پرون د 500 اوورونو په نړیواله مسابقه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. دواړو لوبډلو د 500 اوورونو 60 اوورونو او ټیسټ میچ سیالیو لړۍ پرون پیل کړه. په دې لړۍ کې دا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړۍ ماته ده. د افغانستان او ویست انډیز لوبډلې به د 500 اوورونو دوه نور سیالۍ هم کوي. دوهمه 500 اوره سیالۍ د شنبه په ورځ د کرکټ د سیالیو دا لړۍ د په لکنهو خار کې روانه ده. ایران وایي د فردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیم د غني کولو پروسه پیل کړې. تهران په دې اقدام سره د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام په شا شو. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې نن وختي په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې وویل چې په فردو کې د یورانیم د غني کولو او تولید پروسه رسما پیل شوه. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ایران باید ټول هغه اقدامات چې د روان میلادي کال د جولای له میاشتې راهیسې کړي لغوه کړي. هایکو ماس ایران هڅولی چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون مطابق عمل وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د استونیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په برلین کې په یوه ګډ خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل در ایران در ولسمشر لوری اعلان شوی خبری دی منلو ول ندی پفوردو که یو زرو چلور چلویخ سندری پیوژونو تا دی یورانیمو دی گاز ورکولو پایل هغو تعهدات سره چی ایران لنری والو سره کردی ارخ نلگه بی تهران ورسته له هغې چې واشنګټن د 2013 کال په می کې له شوي تړون ووت او پر ایراني بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول په تدریجي ډول له دې تړونه د پشا کېدو ګامونه پورته کوي. د یو بل خبر له مخې د ایران جنوبي سیمې پرون یوې زلزلې چې شدت د ریختر په کچه 15.4 ثبت شوی لړزولي. د راپورونو له مخې زلزله پرون د ایران په جنوبي ولایت هرمزګان کې شوی ده. تر اوسه د دې زلزلې د زیانونو راپور نه دی ورکول شوی. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې هغه ډیموکراتان چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استضاع په اړه د څېړنو د پیل لپاره د هڅو مشري کوي وایي راتلونکې اونۍ به په عمومي غونډو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د درېو مهمو چارواکو توضیحات واورېدل شي. د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف چې د تحقیقاتو مشري کوي پرون وویل په اوکراین کې لوړ رتبه ډیپلوماټ ویلیم ټیلر د بهرنیو چارو وزارت چارواکی جورج کنټ او په اوکراین کې د امریکا پخوانی سفیر ماری یوانویچ به د نومبر په 14 او 15 استماع غونډې ته حاضر شي. د امریکا د استازو جرګې ډیموکراتان په دې اړه چې ولسمشر ټرمپ اوکراین ته د پوځي مرستو مخنیوی کړی و او په عین حال کې پر کې فشار راوستی و چې د جمهوري ریاست لپاره د ډیموکراتانو د احتمالي کاندید جو بایدن په اړه تحقیق وکړي غونډې جوړوي او هڅه کوي چې په دې ډول د ټرمپ استضاع ته لار برابره شي. ډیموکراتان پر ولسمشر تور لګوي چې له خپله قدرته ناوړه استفاده کړي او له پردي هېواد یې غوښتنه کړې چې د امریکا په سیاسي پروسه کې لاسوهنه وکړي خو ولسمشر ټرمپ ویلي چې هیڅ ناسم کار نه دی کړی. خبرنامو لازادي رډو واوریدل کدا وز نور خبرنه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رډو په ویپاڼه کې شته پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د تاجکستان د چارواکو د ادعا چې له افغانستانه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ورغلو وسله والو د دوی پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې. د منځنۍ آسیا د امنیت په اړه جدي اندېښنې راپارولې. په افغانستان کې جګړو د نورو ستونزو تر څنګ چاپېریال ته هم ډېر زیان رسولی.
روغتیا مې وله چې دغه لوی اختر راځي دغه حالات دغه جنګو
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ترکیې ولسمشر وایي ځواکونه یې په سوریه کې د داعش د ډلې د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي یوه ښځه او د هغه د کورنۍ یوه بله غړې نیولې. د ژوند رنګونو کې به د غزني د فرهنګ د ریاست د تیاتر د برخې له مسؤل واورئ.
نو غواړم چې دلته تمثیلي ټوټې ولیکم او ممثلین وروزم او دوی راشي دلته کار وکړي او چې خلکو ته ښه پیغام وړاندې کړي.
ازادي رادیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 صفه اوازي اورېدلی شي. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د تاجکستان د چارواکو دی دا چې له افغانستانه ورغلو د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د هېواد پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې. د منځنۍ آسیا د هېوادونو د امنیت په اړه جدي اندېښنې راپارولې. تاجک چارواکو پرون وویل د وسلوالو یوې شل کسیز ډلې د دوی پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې. په حمله کې د تاجکستان دوه سرحدي ساتونکي هم وژل شوي. د افغانستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خو د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وایي چې دې حملې ته د کرملین پام بیا اوښتی. کرملین چې تر اوسه د افغانستان له لوري د منځنۍ آسیا هېوادونو ته د وسلوالو د اوښتو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. فرشته جلال زینور جزئیات اوروي.
په تاجکستان کې چارواکو پرون وویل چې د وسلوالو یوې ډلې د تاجکستان د پولي ورپورې غاړې ته حمله کړې وه. د داعش غړي ول او له افغانستانه د دوی خاورې ته وراغوښتي ول. د حملې سیمه د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې په 6 کیلومترۍ کې او د ازبکستان پولي ته هم ډېره نږدې ده. د تاجکستان پر امنیتي پوسته د حملې هدف لا نه دی څرګند شوی. د تاجکستان د امنیت چارواکو دې مسلې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواک په بیان کې چې ډېر مختصر لیکل شوی و ویل شوي ول چې حمله د وسلوالو شل کسیزې ډلې کړې وه چې د نومبر په 3مه د افغانستان د کندوز ولایت له قلیزال ولسوالۍ د تاجکستان د قبادیانو ولسوالۍ ته ورتېر شوي ول. د رپورټونو پر اساس په دې ډله کې یوه ښځه هم وه او د حمله کوونکو له ډلې 15 تنه وژل شوي دي. 15 حمله کوونکي نیول شوي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه د وژل سوو کسانو عکسونه هم خپاره شوي ول. په هغو عکسونو کې لیدل کېدل چې د یوه مړي لاسونه په پلاستیکي ولچکونو تړلي ول، خو هغه عکسونه د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت له ویبسایټه وروسته ډیلیټ شوي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له هغوی سره څلور موټر هم ولاړ، د رودکی په سیمه کې د اشقابات سره د پوستې پورې په موټرو کې تللي ول. تر اوسه داسې شواهد نشته چې ثابته کړي چې وسلوال له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ځي. دا خبره هم مهمه ده چې د قلیزال ولسوالۍ او په عمومي ډول د افغانستان شمال ختیځې سیمې چې د تاجکستان پولې ته نږدې دي، د داعش د وسلوالو په لاس کې نه دي، بلکې هلته وسلوال طالبان فعالیت لري. د تاجکستان حکومت آزادو خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړي چې د حملې سیمې ته ورشي او معلومات راغونډ کړي. د افغانستان د کندوز ولایت چارواکو هم په دې اړه خبرې نه دي کړي. د تاجکستان د حکومت لوري ورکړ شوی معلومات خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړي. زیات څارونکي هم استدلال کوي چې هغه کسان چې غواړي حمله وکړي د دې لپاره چې وسلې ترلاسه کړي، ولې د تاجکستان پر امنیتي پوسته حمله کوي؟ ځکه وسلې په افغانستان کې کمی نه دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو د خبرو په مرکز کې د منځنۍ اسیا د چارو څیړونکو بروس پنیر وایي دا یو مهمه خبره ده چې په منځنۍ اسیا کې د یوې حملې پړه پر داعش ورچول شوی او ادعا شوی چې هغه کسان له افغانستانه ورغلي ول. د ډیرو کلونو راهیسې په منځنۍ اسیا او له دې سیمې ورپورې د دې ډول وضعیت ته پیښېدو اندېښنه موجوده وه. په دې کې شک نشته چې وروستۍ حملې چې د منځنۍ اسیا په جنوب کې د خطر زنګ وهلی په کرملین کې هم خلق ځانته متوجه کړی دی. په کرملین کې چارواکو له ډیری مودې راهیسې د داسې امکاناتو خبرتیاي ورکاوه. د روسیې چارواکو اټکل کړی چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د داعش زرګونه وسوال میشته. بروس پنیر لیکلي کچېری هغه معلومات چې په دې اړه د تاجکستان حکومت ورکړي په کره شواهد او تایید نشي، دا معنا لري چې د منځنۍ اسیا، روسیې او چین حکومتونه باید خپلې پالیسۍ د واهي ګواښونو لمخې نه بلکې پر حقایقو بنا کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په تاشکند کې د شانګهای د همکاري سازمان د چارواکو غونډه وه او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې پکې وشوې. د شانګهای د همکاري سازمان غړي چین د تاجکستان له حکومت سره ډېره همکاري کړې چې د افغانستان پولې ته په نږدې پرتو سیمو کې چې غرنۍ هم دي امنیتي تدابیر ټینګ کړي. چین هم غواړي چې دا سیمه امن سي او له افغانستان خپلې خاورې ته د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی وکړي. په تاجکستان کې د وروستۍ حملې مسؤلیت داعش نه دی اخیستی. د افغانستان حکومت تر اوسه پر دې مسأله خبرې نه دي کړي.
د راز د بدخشان مرستیال ولی عبدالغفار انګردش د روسي انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې د دې ولایت 900 ولسوالۍ ډېره برخه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. خاغلی انګردش ویلی چې یوازې پر مرکز کې امنیتي ځواکونه میشتي، خو نور د دې ولسوالۍ 80% خاوره د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده. هغه ویلی چې د هغه سیمې چې له تاجکستان سره پوله لري هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او د تاجکستان سرحدي ځواکونه ویني چې په بل اړخ کې وسلوال طالبان لیدل کېږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پرون د جګړو له امله د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي نړیواله ورځ وکړه. هم په افغانستان کې د غورس په رسمي ډول نن لمانځل کې، خو د دې هیواد چاپیریال ورځ تر بلې د جګړو له امله ککړې. اکرام الله اکرام د کابل یو روغتون ته ورغلی او له یو داسې ناروغ سره خبرې کړي چې روانې جګړې په تنفسي ناروغۍ اخته کړې.
ما ته دا مادس په لوی اختر کې سره رسیدلی.
شپېته کلن شیرین ګل چې په شدیدی تنفسي ناروغۍ اخته دی فکر کوي ناروغي په افغانستان کې د رواني جګړې لامل ده. د لوګر ولایت د پولي عالم د اوسیدونکو وای نږدې یو کال وړاندې ورته هغه مهال د سینې ناروغي پیدا شو چې په سیمه کې جګړو زور واخیست. شیرین ګل لتیرو 15 ورځو د کابل د انتانی روختون په یو وارد کې بستر ده. د ناروغانو دا بسترخونه که څه هم ګرمه ده خو شیرین ګل له یخنۍ ریږ دي او په سختۍ ساه اخلي.
ټول بارته دي انسان په ژوند به څنګه تاثیر نه کوي. ته اوس مخلوق ته ګوره چې اوس نسل پیدا کېږي د چا لاس کم وي د چا ګوتې نه وي د چا سترګه یوه غټه یوه وړه وي. دا تاثیرات نو په روغتیا مې والله چې دغه لوی اختر راځي همد دغه حالات دغه جنګو تاثیر د کاوز مرض مې درلود لغل لاس دهتي هغه مرض ته ورسېدم چې د ما خېټه دومره ودرېده.
شیرین ګل په افغانستان کې د روانې جګړې یوازینۍ بیلګه نه ده، بلکې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جنگ جګړو له امله زیات شمېر خلک روحي او فزیکي زیانمن شوي دي او له همدې امله په دوهم ځل د جګړو قرباني کیږي. د وسلوالو مخالفینو انتحاري حملې او د بهرنیو او افغان ځواکونو هوایي بمبارونه هغه څه دي چې د دې هیواد هوا او چاپیریال یې باروتي کړي دي. د ننګرهار د پچیراګام په توره بوړه کې په 2001 میلادي کال کې د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن پر ضد د امریکایي حملو تاثیرات لا هم د سیمې پر خلکو پاتې دي. د سیمې اوسیدونکو وړاندې ویلي وو چې د تورې بوړې او خواوشا کلیو په انسانانو او کورنیو څارویو کې د جنیتیکي بدلونونو سربیره په کرنیزو حاصلاتو کې هم د پخوا په پرتله د پام وړ کموالی راغلی چې یو شمېر روغتیایي ماهرین لامل په بریدونو کې د خطرناکو وسلو استعمال ګڼي. شیرین ګل هم وایي د دوی په سیمه کې د جګړو له امله د حاصلاتو هغه پخوانی خوند نشته. د ده په وینا وړاندې نږدې 13 جریبه ځمکې ټنونه د غنمو حاصلات ورکول، خو اوس دغه حاصلات لسګونه منو ته راښکته شوي دي. خو که چیرې د افغانستان په روانه جګړه کې خطرناکې وسلې استعمال شوي وي، نو د جګړې ښکېلو اړخونو به په دې کار سره د هاګ د نړیوالې محکمې هغه مقررات چې په 1899 او 1908 میلادي کال کې تصویب شوي وو چې له مخې هیڅ ځواک اجازه نه لري په هیڅ یو جنګ کې زهرجنې وسلې استعمال کړي تر پخو لاندې کړي وي. که څه هم د افغانستان روغتیایي چارواکو په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو د کابل د انتاني روغتون متخصص ډاکټر فریدالله عمر وایي په یو شمېر ناروغانو کې داسې پیښې لیدلې چې ریښه یې روانې جګړې ته رسېږي.
نو بیا چې کله دغې نه د تاریخچه څېړو، نو دوی په هغه ځای کې ژوند کړی چې هغلته مختلف بمبارۍ شوې دي چې دا خپله بمونه په خپل ترکیب کې مختلف کیمیاوي مواد لري او دې ترڅنګ دا باعث دې شوې چې د هغې په هغې باندې اثر کړی په دې مور باندې او بلاخره داسې یو نیمګړی ماشوم دنیا ته راوړي.
د دې تر څنګ د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د افغانستان روان جنگ د نورو ورانیو تر څنګ د دې هیواد چاپیریال هم ککړ کړی دی. د دې ادارې ویان دی لیلا سامانی ازادي راډیو ته ویل چې که څه هم دوی په دې برخه کې کومه څېړنه نه ده کړې، خو ویلی شي چې روان جنگ د دې هیواد بیلابیل بنسټونه اړنګ کړي دي.
د دې ټولو لامل جګړه ده. زموږ په صحت او اقتصادي اغیزه کړي. ډېری خلک کله چې د کسب او کار نه پاتې کیږي او ښار ته د کار لپاره راځي، نو بیلابیلې روحي ناروغۍ ورته پیدا کیږي. عمومي څېړنې نشته، خو زموږ په ټولنه کې ډېر خلک دي چې روحي ناروغۍ لري، تل خفا او ناهیلي وي. دا ټول د جګړې له امله دي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د جګړو له امله د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي نړیواله ورځ نمانځل کیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
البته دا ورځ پرون و د نومبر شپږمه د جګړو له امله د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي نړیواله ورځ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیواله ورځ پاڼو ته کتنه کوو. احمد شي ورته بغوږ شو.
فارن پالیسي خبرونه په افغانستان کې د داعش ډلې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې څو کاله مخکې د شک د تیوري خپره شوه چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې ملاتړ کوي. خبرونه بیا لیکي چې په دې برخه کې د یو نظر د ډلې تبلیغات نه وو. پخواني ولسمشر حامد کرزي د روسي حکومت او ګڼو پاکستانیانو په ټویټرونو کې دا تور پورې کړ. په 2018 کال کې حامد کرزي داعش د متحده ایالاتونو د لاس آله وباله او بیا یې وروسته ادعا وکړه چې واشنگتن د دې ډلې حمایت د دې لپاره کوي چې د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې خپل حضور ته توجه پیدا کړي. پروسه شکل بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو داسې هلیکوپټر چې د امریکا نقشې پرې نشته دې ډلې ته وسلې لیږدوي. فارن پالیسي بیا لیکي په وروستیو میاشتو کې پاکستانیانو په ټویټر کې تور پورې کړ چې امریکایي ځواکونو په لنډو ورځو کې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي افغانستان ته انتقال کړی دی. البغدادي د اکتوبر په 16 په سوریه کې ووژل شو. خبرونه بیا لیکي چې دا نظر نوی نه دی. د ایران د مشر آیت الله علی خامنئی له سلاکارانو نیولې د هند په بیهار ایالت کې د پانتون د محصلینو تر ویډلې پوری دا تور پوری کړی دی چې داعش امریکا رامنځته کړی دی. فارن پالیسی څرګندوي په افغانستان کې دا نظریه پیاوړې ده ځکه چې خلک دا پوښتنه کوي چې د اسلامي دولت خراسان ډله یا داعش د دې سربیره چې سخت ځپل شوې ده لا هم پیاوړې ده او فعاله ده. خبرونه بیا لیکي په افغانستان کې د داعش ریښې 2010 کال ته رسیږي. هغه وخت په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو له امله وسلوالو ننګرهار ته مخه کړه. د دغو کسانو اکثریت پاکستاني طالبان وو. بیا وروسته په 2015 کال کې اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې خپل موجودیت اعلان کړ او له دې ډلې سره افغان طالبان او د مرکزی آسیا یو شمېر جهادیان یو ځای شول. د داعش مؤسس ابوبکر البغدادي تیرونې په سوریه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو. د فارن پالیسی په باور د البغدادي مړینه به په افغانستان کې د داعش وسلوالو پر روحیاتو بې اغېزې نه وي. ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د اقتصاد په اړه یو مقاله خپره کړې ده. دا مقاله په سریلانکا کې د افغانستان سفیر اشرف حیدری لیکلې ده. لیکوال لیکي افغانستان د سارک جنوبی آسیا د همکارۍ د سازمان د یو غړي په توګه هڅه کړې ده چې سیمه له اقتصادي پلوه یو موټی وساتي او په دې ډول په جنوبی آسیا کې تلپاتې پراختیا ته لار پرانیسي. په مقاله کې وړاندې راغلی دي چې جنوبی آسیا د طبیعي زیرمو یو شتمنه سیمه ده او د دې سیمې اقتصادي یووالی د شخړو او بحرانونو د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. لیکوال په اروپا، امریکا او افریقا کې د ورته تجربو مثالونه راوړي دي چې د ګډې اقتصادي سوداګرۍ له لارې تجارت پراختیا موندلې ده. په سریلانکا کې افغان سفیر دا هم لیکي چې افغانستان د امنیتي ننګونو سربیره چې پر دې هیواد تپل شوي دي تل هڅه کړې ده چې په سیمه ییزه کچه اقتصادي همکاري پراخ کړي.
د اداري فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواک ګډ کمیټه وایي په افغانستان کې خصوصي ښوونځي تر ډیره د پوهنې وزارت د مقررې خلاف فعالیت کوي. د دغه کمیټې چارواکو پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د خپلو موندنو نتایج له رسنیو سره شریک کړل. خاطر پر دې څه جزئیات اوروي؟
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواک ګډ کمیټې یمک د چهار شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناست په ترڅ کې له پوهنې وزارت څخه خپل ارزونې پنځم راپور له رسنیو سره شریک کړ. د دې راپور د موندنو پر بنسټ د خصوصي ښوونځیو د فعالیت په تړاو د پوهنې وزارت د مقررې ډیر موارد نه پلي کیږي. د دې کمیټې مسؤلانو سره لدی چې یو شمېر خصوصي ښوونځیو د ودانیو او درسي موادو په برخه کې د پوهنې وزارت لخوا ټاکل شوي شرایط نه دي پوره کړي، خو بیا هم ورته د فعالیت جواز ورکړل شوی. د مک راپور کې راغلي چې خصوصي ښوونځي د پوهنې وزارت د مقررې خلاف لوز د کوونکو زیات فیس اخلي او د دې کار لپاره یې آزاد بازار پلمه کړی. د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب د مقررې خلاف د خصوصي ښوونځیو له لوري د یو نوي نصاب جوړېدل بل هغه ټکی دی چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې ده. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یا مک د دارالانشا رئیس میوند روحاني وایي په ځینو خصوصي ښوونځیو کې مذهبي افکار تدریس کیږي او حتی د طبي علومو مضامینو ته هم اسلامي بڼه ورکړل شوې.
فساد وجود داره، اونا میگن، اونا خودشان اعتراف میکنن که ما با
فساد شته او هغه خپل په دې خبره اعتراف کوي. یعنی یو ښوونځی چې د پوهنې وزارت د مقررې خلاف جوړ شوی وي زیات زیان رسولی شي.
آسیب پذیری را نشان میده، یعنی به این معنی است که آسیب پذیری وجود داره.
د ښاغلي روحاني په خبره له خصوصي ښوونځیو څخه د پوهنې وزارت څارنه کمزوري ده. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یمک په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د خصوصي ښوونځیو په تړاو ټاکل شوی مقررې د پوهنې وزارت لخوا د پلي کېدو وړ نه دي او همدا لامل دی چې اداري فساد ته یې زمینه برابره کړې ده. خو د پوهنې وزارت وایي د خصوصي ښوونځیو په پخواني مقررې کې ستونزې وي چې اوس په یاد مقرره کې تعدیلات راغلي چې ډېر ژر به تصویب او نافذ شي. د دې وزارت وایند نوري نصحت د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وایي زموږ په پخواني مصوبې کې یو لړ ستونزې وي، خو په دې برخه کې اوس یوه نوې مقرره جوړه شوې ده چې د یو لړ اصلاحاتو وروسته به ډېر ژر پلي شي. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یمک له اداري فساد څخه د پوهنې وزارت د پاکېدو په تړاو د دغه کمیټې د سپارښتنو په تړاو وایي چې په ټولیز ډول یو شمېر پلي شوي او یو شمېر نور د پلي کېدو په حال کې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري. او سمي ونړي والا موضوع د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ځواکونه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي و خزا او د هغه د کورنۍ و بل غړي نیولې تر دې مخکې د بغدادي د خور او د غراز د کورنۍ د نورو غړو د نیولو خبره هم ترکیه چارواکو کړې و. فرشته جلال زئی جزئیات اوروي.
ابو بکر البغدادی ته د نږدې کسانو په حواله ویل سوي چې هغه څلور شتې درلودې. په خپل ابو بکر البغدادی د اکتوبر په 16 د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. د امریکا ځانګړو ځواکونو وویل چې بغدادی د سوریه په شمال ختیځ ښار ادلب کې وژل سوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پرون په انقره کې وویل چې د امریکا متحدو ایالاتو له دې خبرې چې ابو بکر البغدادی په یوه تونل کې ځان مړ کړ یو پراخ معلوماتي کمپاین جوړ کړ، خو ترکیه له خبرې خبرګۍ نه جوړوي. اردغان ویل له دې ځایه اول وار اعلان کوم چې موږ د بغدادي ښځه پیدا کړه، موږ د هغه خور او د هغې میړه هم نیولی دي. د ابوبکر البغدادي پر پناځای عملیات او د هغه وژل کېدل د داعش لپاره ستره ضربه ده. په هغه ورځ د ابوبکر البغدادي یو سعودي ملګری هم د سوریه په شمال ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې ووژل سو. تر دې حملو څو ورځې وروسته رویټرز او اسوسیټډ پریس د لوړ رتبه ترکي چارواکو په حواله وویل چې د ابوبکر البغدادي مشره خور رسمي عواد د سوریه په شمالي سیمو کې د ترکیې ځواکونو پیدا کړی ده. ترکي چارواکو وویل چې د ابوبکر البغدادي خور 15 کلنه ده. د هغې د نیولو لپاره عملیات د نومبر په 4 شوي ول او له هغې سره یې میړه او 15 لمسیان هم ول. اسوسیټډ پریس د پټو ترکي سرچینو په حواله وویل چې داسې انګیرل کېږي چې رسمي عواد له خپل ورور ابوبکر البغدادي سره په فعالیتونو کې شریکه وه. دا نه ده څرګنده چې د بغدادي د ښځې د ځای په اړه معلومات عواد ورکړي که یا، خو ترکي چارواکو ویلي چې د عواد نیونه د استخباراتو مامورینو ته داسې لکه د سرو زرو کان چې موندلی وي. داسې ګڼل کېږي چې د ابوبکر البغدادي یوه ښځه په خټه عراقي وه، نور نوم یې ده او د هغه د ملګري لور وه. د اسوسیټډ پریس په حواله د ابوبکر البغدادي یوه مخکنۍ ښځه سجا الدلیمی په 2014 میلادي کال کې په لبنان کې نیول شوې وه او تر یوه کال بند وروسته له القاعده سره د زندانیانو په تبادله کې خوشی شوې وه. سجا الدلیمی په 2009 میلادي کال کې له البغدادي تښتېدلې وه. د اسوسیټډ پریس په حواله داسې ګڼل کېږي چې ابوبکر البغدادي په 2015 میلادي کال کې له یوې جرمني نجلۍ سره هم واده کړی و، خو هغه یو کال وروسته ورڅخه تښتېدلې وه.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د فاریاب چارواکي د دې ولایت په دو قرغان او قرم قل ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. ټاکل شوی نن په ازبکستان کې د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د سازمان په غونډه کې د افغانستان پر مسلې هم خبرې وشي. ایران وایي د فردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیم د غني کولو پروسه پیل کړې. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې هغه ډیموکراتان چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استضا په اړه د څېړنو د پیل لپاره د هڅو مشري کوي وایي راتلونکې اونۍ به عمومي غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دریو مهمو چارواکو توضیحات واوري. We'll be right back.